بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې درویشتمه، د 1443 هجری قمری کال د سفر د میاشتې ومه، او د 2018 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 14 نیټه ده. خواږه اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شي، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران د باندنیو چارو د وزیر له نظره د افغانستان د کړکیچ علتونه او عوامل نومیږي، بیا تلپاتې وږمې پروګرام درته وړاندې کوو، ورپسې د افغانستان او ایران ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم لرو، او په آخر کې به د پو بنسټ اقتصاد په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. خواږه اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstudy.com/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا د افغانستان د بې‌ثباتۍ ستره عامله ده. د بلغ د شیاو له معاشره د خپلو حقوقو غوښتنه وکړه، او چین د افغانستان د بیا رغونې ملاتړ وکړ. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. امریکا د افغانستان د بې‌ثباتۍ ستره عامله ده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبدالله یانویل امریکا د افغانستان د بې‌ثباتۍ او د ناامنۍ ستره عامله ده. حسین امیر عبداللهیان پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټریش په مشرۍ په افغانستان کې د بشر دوستانه حالت په نوم انټرنیټي غونډې کې ګډون وکړ او وینا یې هم وکړه. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان زیاته کړه، موږ ټول نن سبا په افغانستان کې له نویو شرایطو او چیلنج سره مخ یو، باوري یو په افغانستان کې د ګډوډو شرایطو، بې‌ثباتۍ او د ناامنۍ د حالت مهمه برخه په دا هیواد کې د امریکا غلطیانو ته ورګرځي. هغه په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې امریکا د افغانستان د نیواک په کلونو کې او همدا اوس له دغه هیواده د وتلو د څرنګوالي په وخت داسې غمي زیر رامنځته کړي دي چې د نړۍ خلکو په تیرو څو اونیو کې د کابل په هوایي ډګر کې د هغوی صحنې ولیدلې. اروپایي هیوادونه باید له نشه‌یزو موادو سره مبارزه وکړي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او د ملي امنیت د کمیسیون مشر وحید جلالزاده د نشه‌یزو موادو له قاچاق سره په مبارزه کې د اروپایي هیوادونو د رول پر ضرورت ټینګار وکړ. وحید جلالزاده په تهران کې د ډنمارک له سفیر یس پر وار سره په کتنې کې وویل، له افغانستان څخه اروپا ته د نشه‌یزو موادو ترانزیټ په ایران زیات لګښتونه ورته پلی دي، او اروپایي هیوادونه باید له نشه‌یزو موادو سره په مبارزه کې اغېزمنونکی رول ولري. جلالزاده د لویدیځ آسیا په تیره بیا د افغانستان بدلونونو ته په اشارې سره وویل، ترهګرۍ او خارجي لاسوهنې تل د افغانستان دوه اساسي مشکلات دي چې په هیواد کې د ناامنۍ د دوام سبب شوي دي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت د کمیسیون مشر جلال زاده بیا زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت سیاست تل سیمې د رخوا هیوادونو له لاسوهنې پرته په سیمه کې د رامخت او د ثبات په ټینګېلا ولاړ دی او تجربه خودلی ده چې په عراق او افغانستان کې د امریکا د سکروشتون د سیمې په هیوادونو کې د کړکېچ د دوام او د نامنې او د ترهګرۍ د زیاتېدا سبب شوی. د بلخ شیعه مسلمانانو د حقوقو غوښتنه وکړه. اوا خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د بلخ ولایت د شیعه علماو د شورا مشر حجت الاسلام حسین علی بیانی ویل د شیعه علماو په استازیتوب له طالبانو غاړو په ټوله شموله حکومت کې قومونو او مذهبونو ته پام وکړي ځکه چې سترګې پټول او سلطګرۍ ښه نتیجه نه لري. د بلخ ولایت د شیعه علماو شورا د افغانستان د شیعه علماو د شورا د وروستیو دریځونو په ملاتړ کې نن د مزار شریف ښار په سلطانیا علمیه حوزه کې د روانو بدلونونو په ارتباط د ګڼ شمېر علماو قومي مشرانو طلباو محصلینو او د ښځو په ګډون سره ستره غونډه وکړه. د بلخ ولایت د شیعه علماو د شورا مشر حجت الاسلام حسین علی بیانی د حضرت امام علی علیه السلام په وینا باندې استناد سره ویل ښه وکیلانه مشرۍ به دوام ولري او د خلکو په زړونو کې ځای ولري او هر حکومت یو پړاو لري او هیله ده د تحریک طالبان حکومت د خلکو په ګټه واوسي. حجت الاسلام بیانی په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې حکومتونه په ظلم او استبدادونو سره بکانه لري وویل شیعه مسلمانان د بلخ ولایت نیمایي نفوس لري او بیا د مرکزي او د ځایي حکومتونو په جوړولو کې ونډه ولري او د خلکو په حق باید سترګې پټې نه شي او ټول خلک وکولی شي ځانونه په حکومت کې شامل وویني. د بلخ ولایت د شیعه علماو شورا مشر حجت الاسلام حسین علی بیانی د خپلې وینا په بلې برخه کې په مزار شریف ښار کې له علماو او سپینروبو سره له غږ ملتیا پرته د طالبانو خپل سره اقداماتو ته په اشارې سره وویل په بلخ ولایت کې د طالبانو د تحریک لخوا د شپې په وخت د کورونو تلاشي اخیستل د منلو وړ کار نه دی او موږ د عدالت امنیت او د نظم د ټینګولو او د مجرمینو د نیولو لپاره ملګرتیا کوو او طالبان باید د کورونو د تلاشۍ له اخیستلو ډډه وکړي. په دغه سترې غونډې کې ګډون کوونکو په پای کې اعتمادیزه پرېکړه لیک ولوسته او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د ټولو خارجو حقوقو ته پام وکړي او په ټول شموله حکومت کې د افغانستان شیعه مسلمانانو ته هم د پام وړ ونډه ورکړي. د کندهار ولایت خلکو د طالبانو پر ضد مظاهرې وکړې. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان یو پخوانی چارواکی او یو ځایي ټلویزیون نن وویل چې په کندهار ولایت کې نن په زرګونو خلکو چې ښځې او هلکان هم پکې شامل وو د طالبانو پر ضد هغه وخت مظاهرې وکړې کله چې دغه ډلې خلکو ته وویل چې د پوځ هستوګنې سیمه خالی کړي. د افغانستان یو پخوانی چارواکی چې دغه مظاهرې کتلې دی وویل کله چې طالبانو د پوځ د هستوګنې سیمې اوسېدونکو ته وویل چې دغه سیمه خالی کړي نو کابو 3000 کسانو د ولی د دفتر مخته پر غونډېدا سره مظاهرې وکړې. خلکو په کندهار ولایت کې ولاره هم د ټرافیکو په مخ وتړله. په دغه سیمه کې چې طالبانو د خلیکال حکومت ورکړی دی د پوځ د معتقدو جنرالانو د امنیتي ځواکونو کورنۍ اوسېږي. هغه کورنۍ ته چې له کابو 1.5 کلونو راسې په دغه سیمه کې اوسېږي د طالبانو لخوا دغه حکم ترلاسه کړی دی چې دوی 3 ورځې وخت لري چې دغه سیمه خالي کړي. د طالبانو ویندویانو د دغه موضوع په هکله تر اوسه له څه ویلو ډډه کړې ده. د افغانستان طالبانو ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي. رویټرز خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د طالبانو یو مشهور شخصیت وحید الله هاشمی وای د هیواد ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له سړی سره یو ځای کار وکړي. د طالبانو رهبره شورا ته نږدې دغه کس وحید الله هاشمی زیاته کړه دغه ډله په هغو کارونو کې چې ښځې غواړي د کار کولو په هکله د افغانستان میرمنو ته د اجازې د ورکولو لپاره له نړیوالو دباوونو سره سره د اسلامي قوانینو او د شریعت په کامل ډول د اجرا کولو کوشش کوي. دغه بهیر به په دې معنی وي چې ښځې نشي کولی په حکومتي دفترونو بانکونو رسنیو او دا ډول نورو برخو کې کارونه وکړي. وحید الهاشمی زیاته کړه موږ په افغانستان کې د اسلامي شریعت نظام د راوستلو لپاره سالویخ کله مبارزه وکړه او شریعت ښځو او سړیو ته اجازه نه ورکوي چې تر یوه چتلاندې یو ځای وي او هلته کار وکړي او دغه خبره مشخصه ده. د طالبانو دغه مقام بیا وویل د بانکونو او د رسنیو په شمول برخو کې د ښځو لپاره ممنوعیت رامنځته کیږي او د کور د باندې د ښځو او د سړیو ترمنځ ارتباط یوازې د طب په شمول خاصو شرایطو کې ممکن دی. وحید الله هاشمی ویل ښځې دغه راز کولی شي زده کړې ته پړوند کارونو او طبي څانګو کې فعالیت ورکړي، ځکه چې په دغو څانګو کې ښځو ته ضرورت شته. خو د روغتونونو، ښوونځیو، مکتبونو او پوهنتونونو په شان د هغوی ارګانونه باید له سړیو جلا وي. طالبان وویل هیڅوک د خلکو د کوچولو حق نه لري. زمون خبریال راپور کړی، طالبانو د افغانستان د دایکندی ولایت د اوسیدونکو په زور له خپلو کورونو د کوچولو ادعا ته په غبرګون کې ویل هیڅوک د خلکو د ځمکو د نیولو حق نه لري. د افغانستان په ټولنیزو انټرنیټ پاڼو او سیټونو کې یوه ویډیو خپره شوې ده چې پکې د دایکندی ولایت د ګیزاب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو په اعتراضي غونډه کې دا کوي، طالبانو 300 کورونه ته نه ورځې الټیمیټم او وخت ورکړی دی چې له خپلو کورونو کوچ وکړي. خو د دایکندی ولایتي امنیتي قومندان صدیق الله عبید ویل ممکن ده چې دغه راپور هیڅ حقیقت ونه لري، ځکه چې هیڅ سړی یا ډله حق نه لري د طالبانو په نوم په داسې کار لاس پورې کړي. د طالبانو دغه امنیتي چارواکي په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې څوک حق نه لري د خلکو کورونه په زور له هغوی ونیسي او هغوی کوچېدا ته مجبوره کړي، له ځایي خلکو وغوښتل په دغه مسالې د غور لپاره په دایکندی کې د طالبانو ځایي درې ته ورشي. د افغانستان د دایکندی ولایت اکثره اوسیدونکي د هزاره قوم غړي دي. چین د افغانستان د بیا رغونې ملاتړ وکړ. زمون خبریال راپور کړی، د چین ډیپلوماټ وویل پیکینګ د ملګرتیا او د پیاوړتیا لپاره افغانستان ته د اړوند څوړخیزه سازکارونو او د بشردوستانه مرستو د استولو لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنې ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي چین شو پرون وویل پیکینګ د افغانستان د ګاونډي په توګه تل د هیواد د واکمنۍ، خپلواکۍ او د ځمکنۍ بشپړتیا احترام کوي او د افغانستان په کورنۍ چارو کې په نه لاسوهنې ټینګار کوي او د افغانستان له خلکو سره د دوستۍ سیاست غوره کړی هم دی. چین شو دې ته په اشاره سره چې چین نیت لري د مرستو یو پیټه چې خوراکي شیان د ژمي د تیرولو لپاره ضروري تجهیزات د 200 میلیونو یوانو پر زغ درمل او واکسین پکې شامل دي افغانستان ته واسطه ویزه تکړه ټاکل شوې ده. چې چین په لومړی مرحله کې د افغانستان خلکو ته د کورونا 3 میلیونه واکسینونه واستوي. د چین دغه ډیپلوماټ بیا ویل پیکینګ دغه راز د افغانستان ضرورتونو او غوښتنو ته د احترام پر اساس تر زیاته حده د هیواد اقتصادي پراختیا او سوله ییز بیا رغونې ته دوام ورکوي او نړیواله ټولنه هم باید له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي او په دې کې امریکا او د هغې متحدان په دې حق له زیات مسؤلیت پر غاړه لري. د پاکستان ولسمشر د اسلامي ایران قدرونه وکړه. زمون خبریال راپور کړی، د پاکستان ولسمشر عارف علوی د سیمې او د نړۍ په مهمو مسایلو کې له اسلام آباد څخه د تهران د دایمي ملاتړ قدرونه وکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د تحریک انصاف د حکومت د 14 کال د پیلېدا په مناسبت وینا کې د دغه هیواد د ولسي جرګې او مشرانو جرګې په ګډې غونډې کې ویل د ایران اسلامي جمهوریت، د ترکیې، د اذربایجان جمهوریت او د چین په څنګ کې د پاکستان وړونه هیوادونه دي چې تل په سختو شیبو کې د پاکستان په څنګ کې ولاړ دي. سعودي عربستان هماغه راز په یمن بمبارۍ کوي. المسیره ټلویزیون راپور ورکړی، رسنوی د یمن په معریب، ساده، البیزا او تایز ولایتونو کې په یو شمېر سیمو باندې د سعودي عربستان د ائتلاف د جنگي الوتکو د سختو حملو خبر ورکړ. د سعودي عربستان د ائتلاف جنگي الوتکو په 1300 ساعتونو کې په سروه، ماهلا، جبل مراد او رهبا ولسوالۍ باندې 19 ځله بمبارۍ کړې دي او سوری او د روسیې د ملوس مشرانو خبرې کړې دي. سپوتنیک خبری آژانس راپور کړی، د سوری ولسمشر بشار اسد له مخکې څخه په یو نه اعلان شوي سفر کې مسکو ته ورغی او په کریملین ماڼۍ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتنه او خبرې وکړې. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. خوګور دن کوز بیوا سیاسی تبصرہ در تروند کو چې د ایران د باندینه چارو د وزیر له نظره د افغانستان د کړکیچ علتونه او عوامل نومیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په افغانستان کې د بشردوستانه حالت په نوم انټرنیټي غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټریش په مشرۍ پرون لغرمه ورسته وشوه د افغانستان د اوسنی حالت په حق لا د ایران نظر بیان کړ. په دغه غونډه کې د ایران د خارجه وزیر وینا په دوو انساني او سیاسي اړخونو کې وشوه. په انساني سویه د افغانستان حالت کاملا واضح او ډیر اندېښمنوونکی دی. د افغانستان د خلکو میدانی حالت او هغه راپورونه او عکسونه چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو په حق لا خبرېږي د انساني غمیزې د رامینځته کېدا خودنه کوي. البته دغه حالت د کابل د نسکورېدا په وروستیو پیښو او په افغانستان باندې د طالبانو په کنټرول پورې منحصر نه دی. د امریکا د یوه معتبر پوهنتون په توګه براون پوهنتون سمو د مخکې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن جنګ د انساني غمیزو په هکله د یو راپور په خپرولو سره وویل د افغانستان 240,000 خریز په جنګ کې وژل شوي دي چې 1,340 ملکي وګړي دي. په دوی کې اکثره کسان د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې وژل شوي. دغه راپور د افغانستان د ماشومانو لپاره د یوه تر ټولو خطرناک هیواد په توګه بللی او ویلی دی په 13 کلونو کې په افغانستان کې کابو 8,000 ماشومان وژل شوي او په زرګونو ماشومان ژوبل او معیوب شوي هم دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان د کړکېچ په وجه د انساني مسئلو په موضوع کې د ایران د اسلامي جمهوریت د لیتوګې په بیانولو سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د کډوالو پناه غوښتونکو د نوي څپې د راتلو له مخنیوي سره د مخلي مرستې لپاره خپل ټول سرحدونه خلاص پرېښودلې دي چې د افغانستان داخل ته د انسان دوستانه مرستو په استولو سربیره ځایي تجارتونه ګډې بازارچې او سرحدي تجارتي لارې فعالې وساتل شي. البته د افغانستان د کډوالو په حالت باندې د غار په حق له د خپلو ژمنو په ترسره کولو کې د نړیوالو ټولنې ځنډ کول ډیر د نیوکې ځای لري. خو د افغانستان حالت په حق له د ملګرو ملتونو په ځانګړي غونډه کې د ایران د خارجه وزیر په وینا کې بل مهم ټکی د هغو سیاسي عواملو او علتونو بیانول دي چې د اوسني حالت سبب شوي دي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر او د احیان په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د افغانستان اوسنی ګډوډ شرایط په افغانستان کې د امریکا غلطیانو او تیروتنو ته ورګرځي امریکا د افغانستان د نامنه او د بې ثباتۍ مهمه عامله وبلله. د افغانستان واکمنانو داسې فکر کاوه له امریکا سره امنیتي او ستراتیژیک تړونونه هیواد پرمختګ ته رسوي او له افغانستان سره د امریکا ملتړونه په اداره همیشني او د تل لپاره دي. خو امریکا هیڅکله افغانستان ته د یوه ستراتیژیک متحد او د ستراتیژیک شریک په توګه نه کتل. د ډیموکرات او د ریپبلیکن ګوندونو په شمول د واشنگټن چارواکو په حقیقت کې د افغانستان د امنیت لپاره هیڅ کار ترسره نه کړ. د افغانستان څخه د پاسه 3,00,000 وسلوال ځواکونه یوازې د امریکا د هدفونو او د ګټو د تامینولو په خدمت کې وو. داسې ځواکونه چې په 2 میاشتو کې له مینځه لاړل او د تل لپاره دړې وړې شول. خو همدا اوس د افغانستان د مسالې حل لاره څه ده او په کوم ډول کولی شو له اوسني حالته د تیرېدا لپاره د هیواد له خلکو سره مرسته وکړو؟ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې حق لا په افغانستان کې لاټول لور سره د ایران په ډیپلوماټیکو تماسونو ارتباط باندې ټینګار سره وویل مونږ په افغانستان کې داسې سیاست او پالیسی ته کې وو چې هلته د پراخ بنسټه حکومت په جوړېدا سربیره دغه هیواد له ترهګرۍ او نشه ییزو موادو څخه پاک ووینو او د افغانستان خلک په خپله وکولی شي د خپل هیواد د برخلیک د راتلونکي په هکله فیصله او هوډ وکړي. په همدې لړ کې سمو د مخکې د ایران په چورلیستوب سره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو انټرنیټي غونډه وشوه. خکاره خبره ده چې د ایران اسلامي جمهوریت د یوه ګاونډي هیواد په توګه او د انساني دلایلو په وجه د افغانستان د خلکو د کړاوونو د ختمېدا هڅه او کوشش کوي چې د 10 ورځې په هیله چې افغانستان وکولی شي له سخت پړاوه تیر شي او خلک په خپل برخلیک مسلط شي او کنټرول ورباندې ولري.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیره زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دے parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دے pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ: 00991213.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته مازیګرانې پښتو خپرونه اورئ.
تلپاتې وږمې. د تلپاتې وږمې د لری ګرانو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، په دې لړ کې د مختلفو معارفي او تفسیری موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د ویناو ځینې برخې له تاسو سره شریکوو. په دغه نننی مطلب کې دوی په یو وینا کې قرآن کریم ته د انسان د اړتیا خبره کوي او قرآن د ظلم او کفر مخالف بولي. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ. قدرمن اوریدونکو، هغه حضرت فرمایي: زما ګرانو عزیزانو، موږ ضرورت لرو قرآن ته. دا قرآن پاک زموږ نننۍ اړتیا ده، نه یوازې موږ ایرانیان بلکې ټول اسلامي امت او ټول انساني ټولنه نن سبا په رښتیا چې قرآن ته ضرورت لري. د قرآن دی چې له کفر بالله سره څرګنده مقابله کوي. قرآن دی چې له طاغوتیانو او طغیان سره په کلکه او قدرت سره مقابله کوي. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان. د قرآن دا لهجه څومره پیاوړې ده. دغه د انسان هم دا نننۍ ستونزې دي، دا چې وینئ چې د پلاني هیواد ولسمشر یا د پلاني هیواد باچا د ولسونو خلاف، د خلکو پر خلاف، د سولې پر خلاف، د کرارۍ پر خلاف، د حکومتونو او هیوادونو د ثبات خلاف راپورته کیږي، هم هغه دی چې قرآن رټلی دی. خلق باید په دې پوه شي چې دا چې قرآن موږ ته وایي چې په ظالمانو باندې اعتماد مه کوئ، دا د دنیا د خلکو هم هغه نننۍ مسله ده. باور کوي او سخت تاواني کیږي. تاسو ولیدل چې په دې عربو هیوادونو کې یوه ښه حرکت رامنځته شو، یوه ښه مبارزه رامنځته شوه، یوه غوغا جوړه شوه، یوه بیداری رامنځته شوه. خو د هغې شعلې په شان چې یو کس راشي او ایرې پرې واچوي او خاورې پرې واچوي، مړه شوه. ولې؟ ځکه چې په لا ترکنو الی الذین ظلمو باندی عمل و نکر. ګلونو اوریدونکو د تلپاتې وږمې د لړۍ د دغه پروګرام چې له ظلم او استکبار سره د قرآن کریم مخالفت تر عنوان لاندې و په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو تر بل دې پروګرامه ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
د تهران ریډیو عزت من اردوونکو، تاسو زموږ مازیګرانې پښتو خپرونه اورئ. خوږو اردوونکو، اوس به د افغانستان او د ایران ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته واورول شي.
ورځپاڼو ته کتنه.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، خا او نیکمرغه ورځ درته غواړو. دوستانو، د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ورځپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران، بیا د کابل او کوخ وونو د ځینو بهرني ورځپانو مطالبه له تاسو سره شریکه کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خو دوستانو، د تهران مد مطبوعاتو په سر کې دا هم اطلاعات ورځپاڼه ده چې په یمن کې د مارب ولایت په شاوخوا کې د سعودي ائتلاف د تالی څټو سره د یمن د انصار الله غورځنګ د سختې جګړې په باب خبرونه ورکړي دي. ورځپاڼې لیکلي دي المسیره ټلویزیوني چینل راپور ورکړی. رسنیو د یمن په مارب، ساده، البیزا او تعز ولایتونو کې په یو شمېر سیمو باندې د سعودي عربستان د ائتلاف جنگي الوتکو سخت بمباري کړې دي. د سعودي عربستان د ائتلاف جنگي الوتکو دغه راز په تعز ولایت څلور ځله، په البیزا ولایت هم څلور ځله، او په تعز، الجوف او نجران سرحدي سیمو کې په ځینو سیمو څو ځله حمله کړې دي. د عربستان دغه هوایي حمله په داسې حال کې شوې چې د یمن د ولسی کمیټیو او د پوځ هوا فضا دفاع له دغو بریدونو څو ساعته مخکې د ساده ولایت په کتاف سیمه کې د سعودي عربستان د جاسوسۍ یو بې پیلوټ الوتکه هم نسکوره کړې ده. دغه ورځپاڼه بیا په یو بل مطلب کې لیکي چې په کابل کې د طالبانو د چارواکو د افغانستان د پخواني ځینو حکومتي غړو سره د قطر د بهرنیو چارو د وزیر سلا مشورې تر عنوان دی لیکي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له حکومته غوښتي چې د ښځو حقوقو ته دې درناوی وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر چې د یکشنبې په ورځ کابل ته سفر کړی، په پرونی کانفرنس کې ویلي له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو د حقوقو په شمول د افغانانو د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي وساتي. محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي دي د طالبانو ته د قطر په ګډون د ګڼو اسلامي هیوادونو مثال ورکړی چې ښځې پکې د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه لري.
عزیزانو، دا هم کیهان ورځپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورسپانه بیا په خپل لمړي مخ کې د برجام په اړه یو تحلیلي راپور خپره کړی دی. د کیهان ورسپانه داسې لیکي چې د اټومي انرژي په نړیوال اژانس کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی څو ورځې مخ کې د ایران په باب د دغه اژانس د هر ډول کړغیړن اقدام د پایلو په باب خبرداری ورکړی. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر د یک شنبې په شپه له تهرانه د بیرته ستنېدا په وخت وویل دغه څارونکي اورګان یوې موافقې ته د رسېدا له لارې له ایران سره تر ټولو مهمه او ضروري موضوع حل کړې ده چې دا چاره د خو ډیپلوماټیکو هلو ځلو لپاره فضا برابروي. رافایل ګروسی همداراز ویل چې د یکشنبې ورځ موافقه د ایران د اټومي فعالیتونو په باب د اټومي انرژي د نړیوال اژانس پلټونکو ته د اطلاع رسونې د بهیر د دوام په معنا ده او د اطلاع رسونې او لاسرسي بهیر ډیر ژر ترلاسه کیږي. هغه همداراز ټینګار وکړ چې د اژانس د واکمنې شورا په راتلونکي ناسته کې د ایران په ضد د پریکړه لیک صادرېدا ته هیڅ ضرورت نشته. ایران ته د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د عمومي مدیر یوه ورځ زنی سفر او د ایران د اټومي انرژي د ادارې لنیبي مشر محمد اسلامی سره د هغه خبري اترې وشوه او په دې اړه نور مطالب هم لیکلي دي.
دوستانو اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو انټرنیټي سایټونو ته. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده کابل ته د طالبانو له ورتګ وروسته په پلازمینه کې ورځپاڼو چاپي ډول خپل کار بند کړی، یوازې انټرنیټي سایټ باندې دوی خبرونه خپروي. نو په سر کې هم د هشت صبح ورځپاڼې انټرنیټي سایټ کې لیکل شوي دي. د ملګرو ملتو موسسې د انسان دوستۍ او بیړنې مرستو د همغږۍ کوونکي ادارې د عمومي مشر مرستیال ماتین ګریفتس ویلي دي د شفاهي وعدو څخه وروسته دوی په دې لټه کې دي چې د طالبانو څخه د انسان دوستۍ موضوعګانو د خزینه او نارینه کارمندانو د خوندي ساتنې او د کار د ازادۍ اړوند کې ضمانت واخلي. هغه په شنبې ورځې د سنبلې په شلمه خبرې کولې، هیلې ښودلې چې دغه لیک به د دوشنبې په ورځې د وږي د میاشتې دوه ویشتمه کېږي د ملګرو ملتو د بشر دوستانه موسسې په ناسته کې طالبانو ته وسپاري. د عمومي مسؤول مرستیال یعنی د ښځو د حقوقو عمومي مسؤول مرستیال او د انسان دوستۍ مسلو د طالبانو سره د ورسته ناستې موضوعګانې سپړلې دي. د ګرست په وینا هغه د طالبانو سره د بشر دوستانه ادارو د کړنو چې له جملې د کارمندانو امنیت، د انسان دوستۍ ادارو ازادي، د خزینه او نارینه کارمندانو ګمارل او د چې چارې به په آزاد ډول د ارګانونو له لورې کنټرولېږي باس او خبرې ترې کړې دي. ورسپانې لیکلی دی د هغه په خبره چې د میلیونونو افغانانو حالت نازک دی او د هغه ماشومانو چې عمر یې تر 50 کلونو کم وي د ناوړه خوړو سره مخامخ دي. ګریفتس همداراز ویلی دی د افغانستان دوه په درو کې نفوس حتی د وروستیو بدلونونو یعنی د حکومت نسکورېدا او پر افغانستان د اقتصادي محدودیتونو اعمالول نمخ کې بشر دوستانه مرستو ته اړتیا درلود. د هغه په وینا چې د وروستیو جنگونو څخه د بې ځایه شوي افغانانو سره د بیړنیو مرستو پلان جوړ شوی او هم به یې مالي چارې هم زر په لاره واچول شي. د ملګرو ملتو دغه مرستیال په باور چې د مرستې راټولولو په بیان کې د اړمنو افغانانو لپاره د دغې موسسې د مشارکت لرونکو هیوادونو څخه د 11 میلیونه افغانانو لپاره د 500 میلیون ډالرو بیړنۍ غوښتنه کړي څو په روان کال کې دغه مرستې هغوی ته ورسیږي.
عزیزانو، دا هم مسیر ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي ګڼه کې داسې لیکي: انتونیو بلکن وایي چې هیڅ فکر مونږ نه کاوه چې حکومت د دومره اسانه ډول سقوط وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد د کانګرس ته وربلل شوی و. نوموړی یو ځل بیا د سرتیرو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده، خو د دې هر څه مسؤلیت یې پر ولسمشر ټرمپ ور اچولی دی. د ده په وینا دوی یوازې د هغه ضرب الاجل په عملي کولو مکلف و چې ټرمپ له طالبانو سره منلی و. بلینکن د غرازه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ولې امریکایانو له سقوط سره مخ افغان حکومت یوازې پرېښودلی، ویلي هیچا ګمان نه کاوه چې افغان حکومت به دومره ژر سقوط وکړي او ولسمشر به له خپلو نږدې ملګرو سره یو ځای ووځي. بلینکن ویلي چې له افغان حکومت سره په خپلو ژمنو ولاړ و، خو د افغان حکومت سقوط نړۍ حیران کړه. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې نور د سرتیرو حضور ته اړتیا نه وه او په خبره یې خپلو موخو ته رسېدلی دي. دا له بلینکن د پښتنو ګرویژنو پای نه و ټاکل شوی چې امریکایي سناتوران په راتلونکو ورځو کې له نوموړي تر دې هم سختې پوښتنې ولري.
خو دوستانو مطبوعاتو ته د کتنې وخت هم همدومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
دا خدای په امان.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساته مازیګرنې خبرونه ته غوږ یاست.
پوه بنسټا اقتصاد.
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې په ایران کې د پوه بنسټ اقتصاد نومې لړۍ یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوګو دوستانو، دم ګړې سرچینې د صنعتي اقتصاد بیخ بینایي نه پیژندل کیږي او د دې په ځای فکری پانګونې راغلې دي. په همدې دلیل هغه مرکزونه او ادارې چې د پوهې په بنیاد فعالیتونه کوي او پوه بنسټ شرکتونه نومیږي، په یو هیواد کې د اقتصادي پراختیا لپاره یو حیاتي او مهم عامل حسابېږي. په دغې لړۍ کې چې په 19 ډول وړاندې کیږي، له یو پوه بنسټ اقتصاد موسسو او شرکتونو سره او دغه راز د پوه بنسټ اقتصاد له رابطې او اقتصادي ودې سره بلدېږو. خوږو دوستانو، په دغه مطلب کې هم د مانا پولیمر صنعتي په خونو د پراختیا شرکت په باب سره غږېږو. مانا پولیمر شرکت خپل فعالیت په 1418 لمریز کال کې په اجرایي کارونو باندې په تمرکز سره پیل کړی او په دې باب یې څو تخصصي او صنعتي پروژې په بریالیتوب سره اجرا او پای ته رسولې دي. له هغې لنډې مودې وروسته چې د دغه شرکت د فعالیت تیریږي، د رنګ او کمپوزیټ په شمول د پولیمری محصولاتو د تولید په زمینه کې د تخنیکي پوهې درلودلو ته په پام سره د دغه شرکت تولیدي یونټ هم فعالیت پیل کړ. د تولید په حوزه کې په پیل کې دغه تولیدي یونټ له بازاره د ونډې په ترلاسه کولو کې بریالی شو او د اجرایي همکارانو د ډلې لپاره یې خپل تولیدات برابر او ورلېږدول. د فعالیت له دوه کلونو هم کمه موده نه وتیره چې په دغه شرکت کې تجارتي ډلې د تولیدي یونټ زیاتې دونکو اړتیاو ته په پام سره د دغه شرکت تجارتي ډلې هم فعالیت پیل کړ او د لومړنیو موادو د تولیدونکو مشهورو شرکتونو په پیژندګلوي سره یې د لومړنیو موادو واردات پیل کړل او په دې باب یې خپل محصولات بازار ته وړاندې کړل. په هغو تر ټولو مرحلو کې چې وویل شول د مانا د سلاکارو انجینیرانو ډلې که څه هم د محدودې ډلې په چوکاټ کې د نورو شرکتونو یونیټونو او دغه راز په دغه صنعت کې نورو فعالو شرکتونو ته د تخنیکي او انجینیرینګ خدمتونه وړاندې کول.
دوستانو، دمګړۍ مانا پولیمر شرکت د رنګ د صنعت د لومړنیو موادو د تخصصي رنګونو او پوششونو د تولید او د تعمیر او د مسالو برابرولو او د خراب شویو ځایونو د رغولو په زمینه کې د اجرایي خدماتو د وړاندې کولو په ډګر کې مهمه ونډه لري. د صنعتي پوششو او د رنګ په تولیدونکو شرکتونو کې د انجینیرینګ د سلاکارۍ په شرکتونو، د ټیکهدارۍ په شرکتونو، د تجارتي او ساتونکو شرکتونو پوشش په مجریتوب کې تر کلونو کلونو پورې فعالیت او تجربې د دغه شرکت مدیران دې ته اړ کړي څو په صنعت کې د موجوده مشکلاتو د ختمولو په نسبت د یوه تخصصي شرکت په تأسیس سره دغه کار په غاړه واخلي. د مانا پولیمر شرکت مدیران په صنعتي پوششو او د رنګ په صنعت، د کمپوزیټ په صنعت، د ټایرونو او ربر په صنعتونو کې په اوږدې مخینې سره په دې اندې چې په نړیوالې پوهې او تجربې او په دغه هیواد کې د موجودو ایرانیو امکاناتو په درلودلو سره باید د رنګ شویو ځایونو او د درز یا کریک کیدنې او د هغوی د ساتنې او جوړونې په زمینه کې د صنعت د مشکلاتو د ختمولو لپاره ګامونه پورته شي. پر دې سربیره مانا پولیمر شرکت باوري دی چې د درز یا کریک شوي ځای د ساتنې په صنعت سره د آی ټي او د آی ټي د صنعت د ترکیب په زمینه کې لا موجوده اوزارونو څخه په استفادې سره باید د ګټې د زیاتونې، د ورځې د پوهې، د ورځې له ټکنالوژۍ د استفادې، د بازار موندنې او بازار ته د رسونې د میکانیزمونو د ماډرنولو په لور نوې او ماډرن لارې پرانستل شي څو په تر ټولو لګښت سره تر ټولو زیاته استفاده وکړای شي. دغه شرکت په څلورو ډولو کې، یعنی په تخصصي، د مانا د انجینیرینګ او تخنیکي، د مانا د تولیدي او د مانا د تجارتي ټیکهدارۍ او اجرایي خدماتو په ډلو کې د لا شو خدماتو د وړاندې کولو لپاره په دغو ډګرونو کې د متقابلو ارتباطاتو په ټینګولو کې فعالیت او هڅه کوي. دغه شرکت په 1981 مالیز کال کې د تولیدي په بنسټ شرکت په توګه په دې زمینه کې د خپل فعالیت مجوز ترلاسه کړ.
خوږو دوستانو، همغه ډول چې ومو ویل مانا پولیمر شرکت په څلورو تخصصي ډلو کې فعالیت کوي، نو په دوام کې به په مختصره توګه د دغو ډلو له فعالیتونو سره بلد شو. د دغه شرکت د سلاکارۍ انجینیرینګ په ډلې کې تخنیکي او مهندسي فعالیتونه او مهندسي خدمات وړاندې کیږي. لکه څنګه چې دغه فعالیتونه ډیر زیات تخصصي ځواک غواړي، دغه ډلې له نورو شرکتونو او لابراتوارونو سره کاري ارتباطاتو په ټینګولو سره صنعت ته د ډول ډول خدماتو وړاندې کولو هڅه کړې ده. په دغو خدماتو کې د رنګ، د کمپوزیټي پرزو او صنعتي تجهیزاتو د تولید په زمینه کې د فرمالایزیشن وړاندې کول دي. د لابراتوارونو د خدماتو وړاندې کول او د دغو ځایونو د ټیسټونو ترسره کول، د زده کړې د سیمینارونو ترسره کول، د وسپنیز او مسالو جوړ شوي ځایونو د ساتنې او تعمیراتو لپاره د دستور العملونو برابرول د دغې ډلې نور فعالیتونه دي. همداراز په اړوند سند کې د تخصصي تړونونو او د بولې د لګولو د سندونو برابرول، د تخنیکی څارنې او پلټنې د خدماتو وړاندې کول، د نوې ټکنالوژي پیژندګلوي او داخلي صنایعو ته یې وړاندې کول او پلانونه او له مضبوطیا سره د اړوند د محاسباتو منظمول د انجینیرنګ د ډلې نور فعالیتونه دي.
دوستانو، هم هغه ډول چې په پیل کې ورته اشاره وشوه، د مانا پولیمر شرکت د تولیدي فعالیت په پیل کې د اجرایی ډلې د اړتیا د پوره کولو لپاره فعالیت پیل کړ او د تولید په ډګر کې له بریالي شتون وروسته یې تر ډیره حده پراختیا ومونده. د دغه شرکت د تولیدي ډلې تولیدات د صنعتي رنګونو د تولید او د کمپوزیټي پرزو د تولید په دغو دوو غوره برخو کې ویشل کیږي. په دغو کې هر یو برخه ډول ډول تولیدات لري، چې د کمپوزیټي پرزو د تولید په برخه کې کمپوزیټي زیرمه او د غراز کمپوزیټي پلنونه او ګریټینګ برخو ته اشاره کولای شو. د مانا پولیمر شرکت د تولیدي یونټ د تولید غوره برخه د مختلفو رنګونو او پوششو برابرول دي. دغه پوششونه ډیر زیات ډولوالی لري چې په مختلفو صنایعو کې کارول کیږي. د دغو پوششو دستبندي د استفادې وړ صنایعو د تولید شویو رنګونو په اساس ترسره کیږي. دغه رنګونه په مختلفو رنګونو کې وړاندې کیږي. البته د مانا پولیمر شرکت تجارتي ډله چې په لنډ وخت کې تولیدي بڼه غوره کړې، د تولیدي ډلې د اړتیا وړ لومړنیو موادو د تامینې دا په خاطر رامنځته شوې ده. دغه ډلې په پیل کې خپل فعالیتونه د رنګ د لومړنیو موادو د تولیدونکو مطرحو شرکتونو پر پیژندنې متمرکز کړل او له اروپایي شرکتونو یې د اپوکسیرال نومي شیانو او موادو وارداتو ته مخه کړه. له یوې لنډې مودې وروسته د تولیدي ډلې د اړتیاو پر تامینې دا سربیره یوه برخه مو مواد بازار ته هم وړاندې کړل او دغه شرکت البته د نورو شرکتونو د لومړنیو موادو له تامینولو لکه برخه هم ځان ته بېله کړه. د دغې ډلې زیرمه کول د وخت په تېرېدا سره پراخ شول او د رزینو یا رالو پیګمنټونو او اډیټونو په څیر ډیر شیان د دغې ډلې د شیانو په لیست کې ور زیات شول. دمګړی دغه ډله له هېواده په بهر کې له څو شرکتونو سره په ملګرتیا سره د تخصصي شیانو د وارداتو توان هم لري. پر دې سربیره د دغې ډلې د فعالیتونو په پراختیا او د منځنۍ آسیا سیمې د هېوادونو د بازار په پیژندګلوۍ سره، دمګړی د تجارتي ډلې په ملګرتیا سره آذربایجان جمهوریت، ارمنستان او ځینو نورو هېوادونو ته د مانا پولیمر شرکت د تولیدي ډلې چې په دغو محصولاتو کې د ترافیک د سټیکرو، د ترافیک د رنګ او ځینې نور آبی شیان او تجهیزات پکې شامل دي، دمګړی دغه ډلې خپل فعالیت په صنعتي رالونو، اډیټونو او مضبوطو کیمیکل شیټونو او د اسید ضد سرامیک یا ټایلونو باندې متمرکز کړی دی. د دغې ډلې تر ټولو مهمه ځانګړنه له بهرنیو شرکتونو سره ارتباط او پریالي او اثاري بڼه د محصولاتو د خرڅولو توان دی.
دوستانو، د مطلب په اخر کې د مانا پولیمر شرکت د اجرایی ډلې له فعالیت سره بلدی گو. د دغه شرکت د کار پیل د صنعتي پوخخو په اجرا سره دی. په دې باب دغه شرکت د تاسیس په وخت د صنعتي پوخخو اجرا ته مخه کړی او په لنډ وخت کې د څه د پاسه سل پروژو په ترسره کولو کې بریالی شو او د دغه برخې د اړتیا په اساس د تولید او تجارتي چارو نوره برخې هم رامنځته او فعال شوې. په دغې ډلې کې ډېر زیات فعالیتونه ترسره کیږي چې په هغو کې ځینې تر ټولو مهم صنعتي فرشونه په فایبر سره پیاوړي شوي پولیمرونو اجرا، د اسید ضد ټایلونو او سرامیکو اجرا، او د زیاتې تودوخې د زغملو وړ کیمیکل شیټونو برابرول، او د شیشهی مالوچو او ځینو کیمیکلز مالوچو لګول او اجرا ده. همدارس دغه ډله د ګاډو د رنګونو د لیکو د خاصو پوښښو په اجرا، د اور ضد پوښښو په اجرا، د مصالو په اجرا او د رنګینو مصالو په اجرا کې په لوړ کیفیت سره فعالیتونه ترسره کوي. د مصالو او کنکریټونو او انبساطي درزونو بندول، د ودانیو د بهرنۍ بڼې د رنګونو اجرا، د لمبلو د ډنډونو ایکواریومونو آبندي، د لیفټونو د ډوغلونو کیندل او برابرول، او د نورو هغو عملیاتي اجرا کونې چې د مصالو د برابرولو او د تعمیر او کریکونو او درزونو د جوړولو سره اړوند وي، د دغې ډلې په فعالیتونو کې شامل.
ساتمنو اوریدونکو، د په بنسټ اقتصاد د لړۍ د دغنننې مطلب وخت هم همدومره وو. نو په دې وجه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
د تهران ریډیو عزت منوردون کو هیله کو چې دغه مازیګرانه خبرونه تاسو د استفادې او خوخي وړ ګرځیدلې وي. خو ګوردون کو تاسو زمونږ انټرنیټ پانه ته ورتلای شي او هلتا تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعه لوستلای او دغه راز چاپولای هم شي. زمونږ د انټرنیټ پانه درک ده farstoday.com/ps. خو ګوردون کو دغه راز زمونږ د برېښنالیک ادرس ته pashto99@yahoo.com. عزت من اوردون کو تاسو زمونږ فیسبوک ته هم ورتلی شئ. زمونږ د واتس اپ شمیره ده 00999024 اویا 44. عزت من اوردون کو زمونږ دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان. Thank you.